ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروگرام کې مو ز فرید سیال ستاسي قربانې ما د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبیولا مجاهد له قوله خبرو کړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم لمخي د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوې دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش علي اداره د معاونیت بوست د احکامو فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامي روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره او له دې سربېره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره مدغم کړې وي. د بختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي وو چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې په هماغو بستونو کې دی وکومارل شي. خدا شي د دې متغم کې دوه وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه یو ته چې بیرته لدندو لري شي او بیرته دندو ته وختل شوې دي او کنه او کپرزای بل څو کومارل شوې دي کپرزای بل څو کومارل شوې دي دغه کسان چې کومارل شوې دي څوک دي آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان د دې هغه چې اوس به برخلي کړي آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنهشته دی وکول شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه لبل پلاو پاغوی درو کې چې د خزو شتون ډیر ضرور دی او د غتیرو نشته دریو کلونو کې خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لا کار کول را ګرځول شوی دی. د دوی برخلیک په بل اخر څه کیږي او آیا داسې بدیل خزو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځانته د کار زمينه برابر کړي کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصره پریږدي او هغه چې زموږ ښه غوړي دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاند زنګو وهي بیرته بیا ګور سره پاړي کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم 00 3300 دوویشت یولس څلرویشت 1501 او 00 3300 دوویشت یولس څلرویشت 1501 دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولای شئ چې لاند زنګو وهي بیرته پته مو پات شي. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګو وهي. په خبرونه کې را سره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانی رئیس رحمت الله زیارمل همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غور زنګ او افغان مدني فعاله کولالی هوتک تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی که زیارمل صاحب را سره وي. په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستی چې په افغانستان کې د بیکاری د غستونځ وسنې نه د کلونې کې چې په افغانستان کې خلک د بیکاری نه سرټکی په ځنګړې توګه ځوانان تاسو په دې خبر کې کار کړی دی د ادارو متغم کېدل یا د غډول ادارې چې یو بل سره ګډیږي کارونه شریکیږي ګټه لري کنه؟ کوم کسان چې په دغه متغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي تاوان ډیر وي.
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې باس ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه. ډېره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړه په افغانستان کې د بیکاری کچا او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکاری کچا له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال بم چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته او لدی عمله د ژوند چارې بد روانې دي. تاسو په خبر کې ویل په دې وروستیو کې رښتیا په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا خپل ذات کې خو بیان لري او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ درامستکیدلو لامل کیږي او کیدلی شي چې په خوا کې چاري ګډې وړې وي او یا زمنګ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځنی داری د دې وی چې باید خو مدغم شوي وي ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سماتوګه مخه تنه لکه په بیل کې توګه یو وي هغه د خړلو او درمالو خپلواک اداره و چې دا د صحت د وزارت مربوط و او هغه وخت چې په خپلواک ډول چاري مخه تول کېدل نو سامي نبي او په کار و چې د صحت وزارت سره مدغم شي ځکه دې کې ولر مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې مسولیت تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط وو او مهمه دا و چې دا باید دوی مربوطي ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کی نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود وو او د بچاري غړي وړي کولې مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د مدغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کړي او ښکارا ده چې کله د اداري مدغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دې کې په لزګونه کاله لا شل دیش کاله خلکو کار کړی او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کیږي د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډیر زیات بیکاری رامنځته شوی و مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کول او غلمن ځلاړه یعنی په امنیتی بنسټونو کې په ځنونو اداراتو کې په وزارتونو کې د خزانه چارو وسته وزارت لمن ځلاړه یا نور نو دی په خپل ذات کې ډیره بیکاری رامنځته کړل او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي او غیر مسلکي کسان هم پکې ډیر زیات دي دا یو ډیره لویه ستونزه ده او کوم د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو نو د ډیرو نورو عواملو ترڅنګ هم دا بیکاری خپل د دې لامل کیږي چې ځوانان په ډیر ارزان ډول یعنی په ډیر آسان ډول د نورو خواو نه وګمارل شي او بیا بیرته حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی او یا ضرورت دې و چې د وزارتونو سره مدغم شي دا باید په یو دم نه وي یعنی دا په دوامدار توګه تعقیب شوی وي او دغسې نه و چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي نو دا به اوس د حکومت دپاره یو سرخوږی او په زمن کې به پر هغو بېکارو شمیر لا ور زیات شي چې له پخوا
زیارمل صاحب که په دې اړه راته وایي څه فکر کوي د دې موضوع لپاره خه حل لار دانه و چې د کارکونکو معاش رقم شوی وي د دې بځای چې ادارې مدغم شي د خه حل لار کېدلی شو
کومنګ او تاسو وګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات وسم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي یا هغه د لزرو او د یو لزرو او د دو لزرو ترمنځ معاش لري ماشونه خو په خوان درې سانو وړو او زکه دوی امتیازي ماشه مخستلو او د بس ماشه مخستلو زه څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسان او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستونو والا اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا غوی چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی غوی ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپیو ترمنځ دی چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې د معلمانو احتجاجونه به موریدلې چې هغه ویل چې په دې باندې زمونږ د ژوند لومړنۍ چارې نه تر سره کیږي او دا رښتیا خبره ده په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته نو د کارمندانو معاش ټیټ دی او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او پاره اداراتو کې چې الته د دریم باس د څلورم با د دویم باس د اول باس او یا د دی لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسمو کړي هغه ماشونه راټیټ شي او دا هم دا وایرو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کله شي چې په دغه اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي زه غواړم یو یادونه دلته وکړم په خو یو ډیر نوې نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی دي یعنی ځنی اشخاص چې په هغه حکومت سره ائتلافونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنې ځایونه رامنځته شوي وو او د هغې له منځه وړل په کار وو. په نورو اداراتو کې باید مدغم شي، مګر د هغو اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغوی د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي، پخوا وو یعنی د جمهوریت نه مخکې وو، خو په یو لږ بدل نوم باندې یا لږ په بدل شکل باندې له یوې مخې د دې له منځه وړل یوازې بیکاري من نه رامنځته کوي، بلکې خدمات ټاکنی کوي. او په دغو نیمو نیم کله خدماتو کې چې اوس موجود دي که نور خدمات نیمګړي کیږي، دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي.
مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ نور میلمانه هم موږ سره شته، له افغانستان سره افغان خبریال تاجولي غورزنګ هم وصل دی. غورزنګ صاحب، تاسو ستړي مشې، په خیر اغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ تاسو په افغانستان کې استه وضعیت له نږدې څاري، شاوخوا کې مو څومره کسان په ځانګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي، او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې؟
تاسې ته سلام، تاسې اوریدونکو مېلمنو ته سلامونه. اصلي خبر دا ده چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا اوسنۍ نه ده، بلکې دا ډېره پخوانۍ ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده، ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي. ور فرخوا کې د افغانستان دغه دولتي ارګانونه دومره پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي، لکه وړاندې زرمل سبا مشاره ورته وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوي چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثیلي بڼه بوخت وساتي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونه ځوانان یا په زرګونه ځوانان چې وو بې دندې وو یا کار نه لاره، په افغانستان کې د بیکاري ماحول یو باچې دا ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان دغه اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه دی چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي، نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي، هلته کار وکړي. بیا بل خو که د افغانستان دغه دولتي یا خپل د حکومتي ارګان ادارې هم ګوري، دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو مؤسسو که یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغ یې کړل، خو تر شا دغه فکر ډېر تله نه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تله دغه د کار په پیدا کول پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو لړ ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بېکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو که ګورئ له افغانستان یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه، یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه سپار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه دنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کیږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ ده، او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون، دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بېدندې والی د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بله پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی، دغه تیر 2020 کال کې چې کله سقوط شو ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستانه ووتل د دوی ځایان خالي شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کوم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی دی؟
اصلي خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږ خبر وکړو دا باید حقیقت وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار و یا کاري دندې لرلې هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود و په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګاره و خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کښې شو نو دا هم بېروزګاره شو ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده په داسې حال کې چې بېروزګاري ملک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا به لا هم وي ځکه په دې لا هم هغه سیاسي فکر نه شته یا هغه سیاسي فکر ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري بله خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه وه چې دغه د معاش مسله ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي یا د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم تکه کارول کېږي مزد زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده هغه به له یو غربي هېواد یا یو لویدیځ هېواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او که کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته دی هغه ژوند پرې وچلېږي ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مسئله چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي دومره نه دي چې په افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاک یا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي یا په نورو یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانانو ته کار ورکوخه داسې د ټولو ځوانانو ته خو کار ورکوي دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نه شي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کړي ځکه د افغانستان دغه حکومتي یا دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېر ډېرې وړې دي ځکه هغه پخوانیو حکومتونو نه چې مونږ د 1500 کلونو یادونه وکړو مونږ سیستمونه راپاتې دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاري اشغال نه شي ورکولی چې هغوی دوی په کار بوخت کړي یوازې یو څو کسان وي لسګونو کسان په کې ځای پر ځای شي بیا یوه لویه ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي نو زما له نظره کله نا کله د خلکو ته د ځوانانو د بېکاري محلونو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې که څومره هم بحث وشي مونږ بیا هم دا خبره کوو چې دغلته دولتي ارګان یا پیمانه ډېره وړه ده او خلک بېخي ډېر دي
مننه کور ودان غورځنګ صاحب تاسو ته بیرته راګرځم ګلالۍ هوتک هم راسره ده ګلالۍ جانې تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی که تاسو د ښځو په برخه باندې تمرکز وکړئ او په دې ډله سره خبرې وکړئ چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په کراره په کراره ښځې په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوي اوس بیخي دغه کارونه په ټپه ولاړې دوی په کورونو ناستې دي تاسو هلته افغانستان کې ښځې ونی دوی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي که نه یوازې په کورونو ناستې دي څه نه کوي
سلامونه ونی کې هیله تاسو ته او د آزادۍ غږ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او محترمو مېلمنو ته وړاندې کوم هیله لرم چې یو خدای مخام پیس کړی اوسي اوس مهال تاسو ته خو معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول په کورونو ناستې او زیاتره یې د خیاطي ګلدوزي او یا هم فرمو جوړونکو کې مصروفه دي او بعضې هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی وکولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی وکولی شي چې خپل موخې ته ورسیږي نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي اقتصادي د خوانه د کورنۍ د خوانه او ټوله مهمه د جامع د خوانه دي مننه
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل خیاطي مو یاد کړه ګلدوزي مو یاد کړه په دې باندې چې ښځې کوم کارونه کوي یا تاسو کتلی دی دا په کافی اندازه بیا دوی تایید راوړي کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره خزې د کورنۍ سرپرستانی دي دوی کولای شي په کافی اندازه بیا په دې پیسې وګټي
په ابتدایي شکل باندې کولای شي خو نشي کولای چې د دوی ټول هغه د روزنی اړتیا ورته پوره کړي
مننه کولای لی جانې کورودان تاسو بیرته راګرځم زیرمل صاحب کته تاسو ته راشو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه وه دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیری ډیر زره کسان دي او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان که راشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي ځکه جنګ کې د جګړې په میدان کې دي نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار ونه لري او دا برخې به کوم کسان چې پکې کار کوي دوی ته پاتې شي خو د طالبانو له راتګ نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په هغې په ځای باندې خپل پلویان راوسېدي او مقرر کړي دي دغې نه سربیره ښځې په افغانستان کې په هره برخه کې چې کار کولو په کورونو ناستې دي یعنی د ښځو ځایم تش شوی دی او زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډېر نه و بیا هم ولې د ځوانانو چیغې اسمان ته پورته کېږي چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کېږي آیا د طالبانو تعداد دومره ډېر و چې دغه ټول بسونه اوس اشغال کړي بلې زیرمال صاحب مهرباني وسان شو
او په مسلکی ځایونو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی یو څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا چې په خدماتو کې نیمګړتیا رامنځته کیږي یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولست سم خدمات وړاندې کړي پاتې شو د چو خبره زما په نظر باندې دا څو عوامل لري مخکې غرزنګ صاحب هم یادونه وکړله یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدل شي دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کوي زغړم هم دلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم موږ ایواز په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کټ ورکوم منګه شاوخوا څلور زره د چرګانو فارمونه چې دا د مرغداري صنعت ده تاسو هم خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې دي د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کې چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغه پورته شولې په دې مرخه کې او هغه ویل چې کچیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي پاتې خلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما په دې باندې خو کار کړی وای یوازې کوم په څلور زرو فارمونو کې په هر فارم کې لږ کسان حساب کو دا څلور زره کان کې تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړو کې حرکت باندې څلور زره انسانان بیکار کیږي او کوم بیا په دې هر فامیل کې پنځنه پر حساب کو نو دا لکونو ترسي بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو لپاره یا د کار د پیدا کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او پرختنی ډول فعالیت موجود دریمه برخه چې دا غډیره زیاته بلم چې مهمه ده هغه په یو هیواد کې پاندولي زتوګه زده کړی دي زبیام مخام ویلی زبیام دا خبره کوم چې په زمنګ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې التا پاندولی ز توګه زده کړې نه دي موجوده په څه معنا منګه په تعلیم تربیه پاکولته کې هر کال د پونتونونو نه په زورګونو کسان فارغ وو منګ لادبیاتو نه کسان فارغ وو منګ د حقوقو نه کسان فارغ وو خو کتا سی و غواړی چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته کتا سی و غواړی چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته او هم دغه چې نورو هر پوی برخو کې یا مسلکی برخو کې کله چې مونږه په خونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پاندولي زتوګه پام وکړو او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنه ته کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پونتون ترازی او یا نیمل وړو زده کړو ترازی مونږه
چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې کوم ډول اشخاص ته ضرورت لرو او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنه ته وړاندې کو دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې واځي په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي د ټول خلکو ته په دفترونو کې کارمندنه نه کیږي نو دا درې عوامل چې دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري او دا هر جز چې په ځنځيري شکل باندې وشلېږي نو بیکاری رامنځته کیږي تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو مهمه دندې وی مهم کارونه وو دوی وو تل مګر لام چې موجود دي زه غواړم یو ټکی دلته په صغر د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوی دی هغه تشړه کا شوی دی نه دوی کې داسې کسان و چې دا افغانستان دا مخه دا واتو د پاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملاد تیر حیثیت درلودل او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و او تاسو کوم دغه موږ سره سنوي تراشو تاسو وګورئ واځي د رسنۍ په برخه کې هم دا وس په افغانستان کې په مسلکی توګه خلا موجود ده یعنی څنګه چې په کار د البته زماني وقته دا نه ده چې خدای مکالته د څو چې کار کوي نه پويږي مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو ولته په دې برخه کې وس خلا موجود ده خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو یعنی زه غواړم دا واځي کوم چې خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو او چې نشته نو دا د یو هیواد لپاره ډېر بدی پایلې لري مګر د کارمندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چلري هغه خصوصي سکتور دی کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکی ډول باندې کارونه کو ایوازي په خبرو باندې او ایوازي په وایي بحثونو باندې د کارمندانو ستونزه نه حل
کیږي ډیر زیاته مننه کورودان زرمل سپ تستره ګرځم او سره سره ولیدونکې دي د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مراته وخلې لکم زماري کني ولي
السلام علیکم اج توخیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ
توخی سب ستړی مشه مهرباني ک نظر لري ک پښتنه
مننه ستاسو ملمانه او ټول وروډونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم نظر خو مې دا د ملمنو هم ان شاء الله څو نظرونه پر ورکړو خو رښتیا هم د انقلابونو سدي او هر حکومت سره منستسي هغه خپل نفر پر کار اچي کتیر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکوي او ماموریت ورکوي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې نو طالبانو هم دغسې وکول خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیرې ادارې یا د تیر حکومت خلق هم موجودين وبدا دفتر وطور زفو ولا خلق دي كده تشكرو فزايو كي دي كبه محاكم وكي بو كمبيوتر وكي دي كبه مكتبو وفطول زايو كي دي اغا خلق همستا خو البتا لك كم سدير خلق بي كار اسمو لغا سدير خلق پر كار هم والويدو لاسي حكمت پلوي خلق وو تا اغا لوام از خبازارو تنصرات لاي سراب اللو اغا حكمت جراول بنجانا ولي وس اغا طول شارو وبازارو تراغل دي خپل کارو او څوک په قانون نه څوک تجارتونه څوک کسبونه کوي نو دا بیا پر کار څه ویل او دا چې خلک چې هغه په تیر حکومت کې کار کاوه ډیر خو دا وتښتیدو لاړو وطن یې پرېښوي دی باید دلته خدمت کړی وای پر دې باندې ډیر مصارف شوی او د وطن سرمایې خو هغه دی متاسفانه چې وطن پرېښوي دلته خو مشکلات نه ولو که غربي رسنۍ دا تبلیغات کی وای دلته خلک ګریږي او هلکیږي څنګه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلای شو موږ د یو وطن خلک موږ وینو ټول خلک شاده دي دا
یعنی څه په سیمه کې کوم کسان چې د تیر حکومت یا غوی ته هیڅ څون نشته دا
نه بالکل نشته حتی دا اربکانو دا سکومندانان او دلته زورونی هم کړی وي مګر دلته زموږ په وطن کې دی ګرځي هیڅ څوک تر لاس نه نیولې بلکې په فسترګو ورته ګوري خپل کار کوي یا
تو خې څه پښتنه د مورو مهرباني کې څه پښتنه لري ملمنونه
مننه محترمو ملمنه زخمی د پښتنه د چې آیا هغه کسان چې له افغانستان څخه ووتو تللي دي څنګه کار وکاو، آیا ښه کاري وکاو بد کاري وکاو، او تاسو دې ته په څه نظر ګوري چې پر دې باندې ډېر مصارف راسي او دوی اوس پریښو ولاړو، دوی باید وطن ته خدمت کړی وای، نو تاسو نظر پر ورته
مننه کور ودان ته حساب ژوندی اوسې حتمن ساسې د پوښتنه بل ملمنو وکړو بل اوریدونکو امرا سره د نوم راته واخلې لکم زما لري کني والی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
مننه کور ودان نوم دې څه ده لکم زما لري کني والی.
بیا هم در سره واصل وسامه د هلمند ولایت کشکی ولسوالۍ څخه.
وسامه که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړه مېلمنو.
زه به دا درته ووایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بېکاره دي، زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري، خو په ولس کې هېڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي. مقصد دغه ډېرو ګرانو یم، خلک ډېر وایي وز به شل اروپای ځین وی او ولیا دوه ټول خلک یاران دي چې یا به خارج شي او دلته یا دغه سفر دي او یا به د امارات سره دري تفکیر دي، بیا د میشل زرو سوار لزرو دنیا غانی ورکی، نو دا هم ګر خلک نس کولای چې خپل کور پریز دی او د دې سره ودی ژوند خو دوی دا غواړي چې ټول ولس مشترلاس لاندې، نو دا څه نه کوي چې ولس بار د دې څخه ناراضه یا د دې څخه ګلیو باندې کوي، زدا د دې حکومت ماته شو خانه کوي د سینه د جزه پر لګیره منګر خدا ستونز ستا چې موږ نه تازاب نو زنه موږ وس کړی لږه هغه پر موږ هغه چې مصرف په کړی د هغه روپۍ نه جوړي درم او سینه درم کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړي، او تاسو وګورئ چې موږ څونه وبمرانډ دي او څونی مصرفونه کوو، تو رمباره دی ګونې په 3000 کال داري او 6000 کال داري دی دوه نی مصرف چې په کو بیا غو نه را جوړي، نو په دغه
سمه کدار ته وای
نه دغه سپیرځه
او سمه و بخه کدار ته وای په هلمن کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي و کې یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چا غیر پیسې ورکي، په کوم موضوع باندې ډیر ځوانان بحثونه کوي؟
بس سره نیمه دي ځینې په طالبان کې ډیر حد درې ژولې وای دا نه کېږي وای شو وساله شې نازیم پنشیر ته ول لازمه د زمینداور خلک ډیر دي پر 500000 نه پر فعالیت په پنشیر کې ستاله شه ډوډۍ واره واخ وي غو شو ورجی بالا خو شو غو شو را رسي جو شو روپي مچرا دي نه بالا تکو چې او د څه د څوک چې د دې نه درې شي یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته په خنوم پښ کې تر دې چې شکل دې ته ورته هغه درې او چې دې په کویر چې دا څنګه د پاره خدمت کې هغه درې نو چې نه درې هغه نو بس مجبور چې اران ته زموږ خلان دا چې په سره دا باندې وي او یا نه یا د زموږ د سیمې او شاو د دې د سمنو دا بیا کچ اکبر و اریا کې یاران ته اړول دا څه خې بیا وړل و ما ان ته چیرې وړل او د دې تر وراله ولا سوجیک وساجي پنځان دي درې شپږ میاشتې کې پنځان دي
او سمه که څه پښتنه ملري مې ربني وکړه لاندو کې راته پښتنه موه
دا مې د ملمنات پښتنه ده چې خلک څو کې چې د غربت سره وځي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې و یو بل اوریدونکو يم دا نو مور ته واخلې لکم زې ماړي کې نیولې.
سیال صاحب سلام الله محترم.
علیکم سلام، ستړی مشه فکر کوم چې احمدی صاحب ده خیر راغله پروگرام.
او مننه او خوشاله روغ اوسېږي، البته مننه تم سلامونه وای پر دې قلوګر افغانستان کې سمګو تاسو په کرکو کې ما په پیدایښت خیال مثلا تقریبا د 30 کال شاوخوا چې وګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي، یعنی دوی خپل ګټه تر اخیسته تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر د مشروع کارونه په کول. افغانستان موږ تاسو نه سویل، افغانستان د وخت جغرافیه ده تقریبا خپل ده هر څلور موږ تاسو یې دا موږ تاسو ماجر شو پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته، یعنی کار کیږي چې څوک کار وکړي او بدبختي دی چې کوم چې موږ باید چې وګدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړلو سي فابریکې شرکتونه نو په ټوله کې وګورو نو دغه چې کوم ګزره دوی کارول چې موږ شاته دي ولاړو، یعنی د دې ملت نو شي ملت دولت وایسته په خلار نه روان په دغه لار لار ځان تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوش بختي دغه چې دا سیال خور شو افغانستان کې خو یعنی هغه موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي تاسو نړیوال پر رسمیت نه پیژنئ، مشکلاتونه زیات دي بیا هم دغه حکومت ډیر انتاب خره کړی دی چې په ګرګش هغه خلکو ته چې هغه خلک شل کړل جنګېدل ظلمونه کول مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو بس څوک غرض نه لري نو ټوله کې چې لکه دا ورور شي ویل کار نشته نو کار خو موږ تاسو له مخکې دغه حکومتونه شو بودیجې هم درلودې نړیوالو مرستې هم کولې یو چا فابریکا یو شرکت یو څه جوړ نه کړ نو هغه مېلمه صاحب ویل چې هغه رسنیو پاکلم دی نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه بهتره تاسو هم پیږي هغه هم پیږي یعنی نړیوال معیار ته وجوب لري یعنی هغه هغه رقم نه کیږي خیال خور شه تقریبا یو څوک د خپل وطن هغه غیر نامشروع کار کوي هغه رسنیو ته چې هغه ورکی نو دا معمول د پټول دنیا کې هغه حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه څه نشریږي سمسور لا نیبي نو دې معنا چې هغه په خط وګه نشر شي نو د شنه کېدای شي بل دې ملک شیطانی بل ملک د زلمه کو تاسو په اصطلاح دی هغه بل تریسه
نو دا اوس خبره بنه مننه احمد صاحب حتمان څنګه ملمه به خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف یې څه و کته لند پښتن لري مهرباني وکړي په بخښنه سره چې دا غوي اړیکه پرې شوې ده مخکې لدې چې غرزنګ سپ ته ورشم دغه پښتنه زیرمل سپ ته راځي کیږي لدوی به ول د پښتنه وکړو بیا به غرزنګ سپ ته ورشم زیرمل سپ زموږ اوریدونکو پښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی وو تعلیمي کړی وو د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شي وو دوی ول افغانستان پرې خو دا ولاړل او په څنګه کې د دوی ټګ افغانستان ته ګټه ورسوله تاوانی ورسو که پاتې اوسه ګټه به و اوس چتللی ګټه یې څه دا تاوانی څه دا
وړي راځه ته مننه دا ډیره راځه ته مهمه پښتنه دا جواب ولې مسانه نه دی ځکه دا یو د سې پښتنه دا چې ډیرو خلکو ته راځي کیږي او یو کس ته ټول نمائندګی نشي کولای خو زديوی برخه توایم چې بالکل د پدې خلکو باندې د افغانستان ډیره راځه ته سرمایه مصرف شوی او شکر دی چې ژوند دی او دوی که په بهر کې دی نو وسم د خپل کورنۍ د پاره او د خپل وطن د پاره او د خپل ځانونو د پاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد د پاره چې موږ وسم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د امدی خلکو په لاسونو باندې زی یا خلک چې په خارج کې اوسي چې دوی د خپل کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصادي و مهمه برخه یا یو مهم چرخ هم ده خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دا ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خو دا چې ولی هو تل دې کې بلا بل دلایل شته خو زبې اوریدونکو ته یا دې دوست ایوازي یو مثال ورکم کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناستو دا چې مسلکی دی که غیر مسلکی دی زه په دې باندې بحث نه کوم منتها یعنی زما په دفتر کې لکه تر لکه زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ول او ما یې لاس ورځې وروسته بیا وکول شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیانه واخلم دا دفترونه دغه سیډاک پاتې شو زه د دین وروسته بیرته لاړم ماریا ناته او ما د خبريال په توګه دند شروع کړل خو مثال ما په یو اداره باندې گزارش جوړ کړ دفتر نه پښتنه وکړل چې نن چې لري ما ورته ویل چې نن ډالرم پلانینګ داري سره می خبرې کړې دي او د هغه په وایدو او د هغه په مسایلو او مشکلاتو باندې موږ بحث کوو لاړم د هغه سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش می جوړ شو نیم ساعت د دې نشر ته پاتې او هغه غلی ما ته ټلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او د ازما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي نو ما ورته ویل چې دا وصول کې نشته دی دا په هیڅ معیار کې نشته دی او دا خو تاسو غوښتل دا خو تاسو غوښتنه واو په دی باندې موږ ټول ورځ کار وکړي نن دا په پلان کې دی دا باید نشر شي دا دادی دادی یو علم مسلکی دلایل مې ورته ویل او هغه ځواب ما ته دا و چې زبري خبرو تاسو سره نه پوهیږم مګر دا باید نشر نشي نو ګران اوریدونکو اوس ته قضاوت وکړي چې په دغه سی یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي او بیا زکو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ اګه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنه سلا وغوي په میاشتو میاشتان ته په کورونو کې پراته ودی دغه نه بچي ډوډۍ خوښته ده یوازې د سر ساتلو مسله نه و هم دغه وسم ډیر ځوانان دي ډیر خلک دي چې هغه غواړي په افغانستان کې کار وکړي کدا د دې تضمین ورکړي چالتہ رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقوقو تک مشکل نشته اول ته کار وی بسم الله الرحمن اکبر سبب مونږ لار شو زه مسلکی برخه کې ماستری ما زکولای شم په یو پونتون کې استاد یو کم زکولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم مهرباني د دې مخکې شم مونږ سره لاړ شو خو چې دا وشي پر ترتیب زنه غواړم د چیلنج کم مونږه وطن د مشکلات دی او دا مشکلات به پګړه لوم هغه بیا هم زمونږ وطن دی مګر زید یو برخه سره چې د خپل پکې بحث وکې غواړم یو رناور ته واچوم بس دا نه ده مهمه دا نه ده چې ولی طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل دا افغانان دي
او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو او سراغله په چوکیو کې دیو کار کوي زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم ځکه هغه افغان دی زما افغانم پریده چې کار وکي مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکۍ باندې مسلکی سړی کار کوي او غیر مسلکی سړی کار کوي بس دا نه دی چې ولی پیغه کار کوي هغه افغان دی هر څوک چې په یو چوکۍ باندې کار کوي کده کده افغانستان د هر ګوټ نه راکوشوي کده آباد نه دی کده وار نه دی او کده خار نه دی چې په یو ځای کې کار کوي دا د حق دی لکه څنګه چې ما حق دی لکه څنګه چې ستا حق دی لکه څنګه چې بل حق دی د دې افغانم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي دا که په هر نوم باندې دی منتها عدالت بیا دا شی دی چې کوم چوکۍ چې څوک کار کوي لکه لګه دی هغه چوکۍ یا دی هغه په طرز العمل یا دی هغه په وصول باید پوي وي ځکه دا هر چوکۍ دا هر موقف دا هر بس دا خدماتو د پاره ایجاد شوی دی او کله چې څوک عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پويږي هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولای یو سړی که ډرایور نه وي او تا هغه موټر تکی نه خو جنگي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلولم دغه سیو موضوع ده که ته د سیاتامي ریاست ته داسې وڅوک راولي چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوسته تاسو څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکټرانو سره خبرې څنګه کوي هغه به مسلکی ادارې څنګه مدیریت کوي نو دا یو باسته چې دا یوازې زه نه وایم دا هغه خلک چې په اداراتو کې ناشتي هغه هم په دې اعتراف کوي څوک چې بوماریا هم په دې اعتراف کوي دا یو عمومي ستونزه ده او دا د مخالفت باسه هم نه ده کله چې په وطن باندې خپکیږو کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د خوالي لپاره بحث کوو کله چې د بقا لپاره بحث کوو باید زړه نه وغږیږو باید د زړه له تاله خبرې وکړو دا باید سیاسي ملامتیانو لپاره نه وي زدی ژورنالیست په توګه د هیڅ سره مخالفت نه لرم ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناشته مګر ماته دا مهمه ده چې ماته از ما ولست از ما بچیو ته او هغه څوک چې په افغانستان کې دا ټول دیوی کورنۍ خلک دي یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي که خه خدمات وړاندې کوي هغه خسړه دی چې د هرې ژبې دی چې د هر ځای نه راغلی چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناشته هغه بهترین سره
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندۍ اوسه غورزنګ صاحب تاسو ته راځم وسامه له هلمند نه پوښتنه کړې و چې څنګه کولای شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړی چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړې یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کیږي انډول نه دي څنګه کولای شو حرفوي زده کړو ته دغه ځوانانو توجه راوړو
اصلي خبر خدا ده چې په غواله پښتنه چې کوم ملګری وکړه په افغانستان کې فکر کوم ما سمه تاسو خبر ونه کړ تلیفون کړی چې ولی مسلکي غته څنګه سوال
په د اوسمه پښتنه خدا و چې په افغانستان کې غربت څنګه لمنځه وړلای شو کور سره تاسو دا موصل کوي چې کم کسان چې د غربت د لمنځه وړو په لټه کې دي د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولای شو د دغه ځوانانو توجه څنګه دی برخه تړولای شو
اصلي خبر خو د غربت مسله خو چې دی دا زه بیا ما ولا خبر کوم چې په افغانستان کې که غربت ته که په افغانستان کې بیروزګاری ده که په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانې ګورو دا بیا هم بیرته یو سیاسي مسله ده ځکه افغانستان کې غربت ته هم سیاسي دی که افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت ده که په افغانستان کې خلک پرې نه تښتي هم سیاسي مسله ده که په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست ده که په افغانستان کې څوک خوشحالي هم سیاست هم مسله ده دا ټول خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د لمزړل لپاره خو اصل لاره ده چې څوک کار ولري ځکه د افغانستان کې که څوک کار لري دا غو د غربت ترمنځ هم دومره دغه یو دنده فاصله ده چې باید دنده سبا لاسه ورکړي سبا بیا غریب دی خو که څوک دنده لري کار کوي هغه غریب نه دی ځکه کله چې څوک کار کوي هغه معاش اخلي مزد اخلي او ژوند یې څه پر روانه دي یعنی په افغانستان کې د غربت د لمنځه وړلو لپاره آسان ځمال نظر آسان خبر خو بده وي چې څوک کار ولري ځکه که څوک کار ولري هغه بیا غریب نه دی یا موږ هغه غریب لس نه شو ورته کار ولري غربت لس نه شو ورته درلودلی د دې لپاره حکومتونه چې کار کولی شي ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې مونږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي نه ده یو حکومتي فکر ته حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هیواد کې غربت څنګه ختم کړي او غربت په اقتصادي مسایلو کې چې کله یا سیاسي اقتصاد کې چې تعریف ورته کېږي هغه ده چې کله په یو هیواد کې تولید برخه تا کار وشي او هغه په طبيعي مسائلو کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه څه بیا سره بیرته هغه نه د تولید رامنځته کیږي دا په دغه کې خلک ښکېلو اوسي او بیرته په خلکو په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي غربت ورسره تللی شي. خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانونونه سر لاسته راځي هغه که د افغانستان اوبونه څه راځي هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو راځي څومره بیرته د خلکو د غربت د له منځه وړلو لپاره کارول شوي دي، ځکه دا هم یو ډېر اساسي پوښتنه ده. بل خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه د زده کړو کې انډول نه دی ساتل شوی دی. اصلي خبر دغه ده چې افغانستان مونږ بحث پې کوو درېیمه نړۍ ده، په درېیمه نړۍ کې معمولا ډېری ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند ورسره وچلېږي، هغه د ژوند ډوډۍ هغه د ژوند غربت چې دی دا یې ورسره پای ټکې عمومي هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې دی که سبا ترېنه فارغېږي یوه دنده پکې پیدا کړي او دغه دنده باید په دې کې وي چې د دې ژوند هم ورسره بدل شي او دغه شته اقتصادي ستونزې هم سره ورشي. صحیح په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته که سړی هغه نه سبا فارغ شي یا ترنه وشي هلته هغه کاري ماحول شته وي کار پکې کولی شي ځان ته یوه بل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل شته که ته ترنه فارغ هم شي یا که نور هېوادونه هم زده کړې پکې وکړي دلته به په هغه برخه کې کار نه وي، مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي، ځکه هغه برخه کې که دی څومره هم زده کړې وکړي لکه یو چا لامبو زده خو په افغانستان کې که سمندر نه وي دریاب نه وي نو دی به دا لامبو چېرته ووي، ځکه په وړو وړو ویالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پېښېږي. خبر داده چې دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي چې ځینو ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې بس لوی ګامونه پورته کړي چې مونږ په افغانستان کې یوازې خل له طب او انجینرۍ پرته په نورو برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یوه کله ډوډۍ وګوري، ځکه خو چې چرته ډوډۍ ګوري یوه کله ډوډۍ ګوري مغې لپاره هڅه کوي، یا که کسب وي هغه لکه تاسو حرفه وسه کوئ یادونه وکړه هغه که په نورو مسلکونو کې وي، ځکه زه په ډېرو مسایلو کې ډاډه نشم غږېدلی هر څه مسله شي. خو خبره ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نسي یا یو څوکۍ نسي کله ناکله دغه مسلکي بحث یا کله ناکله د وړتیا بحث دا هم ډېر دې لپاره هم له پامه غورځي چې شی وړوکی دی پیمانه وړه ده او خلک ډېر دي او دا هغه څه دي چې خلکو پر وړاندې یو لویه ستونزه پیدا کړې ده. نو که زه اولې خبرې سر بېرته د خپله اوله خبره وتړم د وروستۍ خبره وتړم دا مطلب مې دا وي چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډېر جدي دی او د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده چې خلک کار ولري. خو دا چې کله څنګه کار ولري دا یوه سیاسي پوښتنه ده چې دې لپاره حکومتونه دې کولی شي کار وکړي او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ته لاسرسی ولري. نو کار ته لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکو وایم دا یوازې په افغانستان کې مثلا نه دی بلکې په سیمه کې هم دغه ستونزه شته، په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. د نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونو رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وکړل نه د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بې ثباتي ده دلته جګړې وي دغه ستونزې د هواري لپاره زما له نظره یو اوږد فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو په دې اړه کار وکړو او دې په اړه بحث وکړو زما له نظره دا به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کوم ودانه غورځنګ صاحب. هغه لیوته که تاسو ته راشو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځیو ته هم نه ځي، کار هم نشي کولی، یو څه چې دغه د شعر و شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلی دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر ښه ویلی شي یا خوشحاله وي شعر ښه ویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی، دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولیږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
ټول ماحول دوی ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لوی لیکنې وکړي، خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل صنفیانو سره یو ځای ته راټول شي، او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دوی یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره، د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته، یعنی ښه دونه لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد دي چې خپل اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخش لري او نور بخشونه کې لري، خو بیا هم دوی تک نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته لو نقل کړي او خپل د استعداد نه د وطن د آبادولو لپاره یو
او ګلالې جانې، تاسې کمې نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالانې دي، دوی په دې پوهېږي او حتماً بدله دې خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړي له دې نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي، حتماً په دې به معلومات لرئ، خپلو کې به هم په دې خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده، ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتماً کولی شي چې دوی د ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته رونق ورکړي.
مننه کور ودان ګلالی جانې، د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایست تاسو اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ، د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې او هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې و که څه هم اوس پکې بدلونونه راغلي دي؟ آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري، دا پرمختګ ګوري، د دې هیله مندي شته که چیرې طالبان وغواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغییرات راوړي، مسلکي کسان وګماري، افغانستان یو څه اقتصادي ورسره ښه شي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي؟
لیوی مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار. تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړله چې که چیرته بدلون ومني او یا لږ تر لږه د مسلکی کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځنو برخو کې تعاملات وشي، بالکل افغانستان اوس په یو ډیره ښه څلور لاره کې ولاړ دی. افغانستان په ډیرو ښه چانسونو کې دی. په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې لپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایا لري چې لږ تر لږه دا چاره پې مخې ته بوځي. د خلکو یو والی ته ضرورت دی، د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري، د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی، د یو بل زغم ته ضرورت دی، د یو بل ورغاړي وتلو ته ضرورت دی. او په زمن کې افغانستان که مونږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده، نو بیا موږ مجبور یو، لکه څنګه چې څنګه ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي، موږ مجبور یو چې په سیمه کې، موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپل ګټو پر وړاندې کې، د خپل هیواد د ګټو پر وړاندې کې خلکو نه غوښتنی وکړو او د تعاملاتو لمخې مخې ته لاړ شو. یو بل مهمه ټکی چې زه غواړم اشاره ورته وکم، ګورئ، د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دي. موږ تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولای شو، هم تاسو وګورئ همدا اوس په لودیس کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورکاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورکاره کوي، نو هلته به د آی ټی په برخه کې تاسو هندي انجینران وګورئ. او دا یو مثال دی. په نورو ډیرو برخو کې هم، نو کچیرتا مخکې ماده باندې بحث وکړي، بحث دا نه دی چې
کزنی برخو تال تا پام وشی او خلق پکې وروزل شي او التا د کارمندنی د کار کولو چانس نوی یا خبر خیال ته موجود نوی من کولای شو چې خپل بشری قوا نورې وادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې په تړونونو باندې او زمونږ دغه بشری قوا پغې وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډیره مهمه خبره ده.
حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي که یو ځوان په آواز توګم کولای شي که زده کړې وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستانه بهر ځان ته دنده پیدا کړي.
ګورې دې خپل هڅې نه پغیر د خپل هدف نه پغیر د خپل موخې نه پغیر د خپل ځان خورول نه پغیر نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولی مشخصا یو مور او پلار نشي کولی چې خپل یو لور یا خپل یو زوی هغې منزل ته ورسوي چې د هغه یو بل سیال په هغې منزل کې دی. تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري، خپل کوشش بلري، خپل موخې بلري، خپل ارمانونه بلري او بیا به د دغه ارمانونو په رڼا کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات ورته خپلې کورنۍ او حکومتونه برابروي. بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ په لویدیځ کې یا که موږ په جرمني باندې خبره وکړو، تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته دی، نه دلته طبیعي زیرمې شته دی، نه دلته کوم بل څه شته دی. بشری قوه دا خلک کار کوي، د خلکو د کار نه، د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په عامه خدماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته، انسانانو ته، او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغسې یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوه لرو، هم طبیعي زیرمې لرو، هم قانون لرو، هم انرژي لرو، هم ډېر ښه فکر لرو. تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې افغانان تللي دي، که پخواني دي، که اوسني دي، که مخکې دي، که په دې سلو کلونو کې دي، افغانانو په خپلو برخو کې ډېر په ډېرو برخو کې ډېر ښې وړتیاوې څرګندې کړې دي. تاسو وګورئ همدغه تیره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شایي
دولت ډېر کم دی چې غرزنګ سپتمبر
خبره راټوله کړم. افغانان ډېر ښه ظرفیتونه لري، منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی، یووالي ته ضرورت دی، د انرژۍ نه استفادې ته ضرورت دی او دا د حکومتونو د سیاسي ارادې او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکنه.
ډېره مننه غرزنګ صاحب. لنډ تاسو راته وایئ چې په وروستیو کې ساسي پیغام افغان ځوانانو ته هغوی چې په ځانګړې توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي. ښه، فکر کوم چې د غورځنګ صاحب اړیکه راسره پرې شوې ده. له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس او همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورځنګ او مدني فعاله ګلالۍ هوتک نه نړۍ مننه چې راغلې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اورېدونکو، له تاسو چې زموږ پروګرام واورېده او هغوی چې وکتلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زوز مهم کاران ساسي په چوپړ کې حاضرېږي او تاسو په لوی یو بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر وروستۍ و کې یادونه کوم چې بل سیشن به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته به له وړاندې موضوع په فیسبوک کې یاد کړو. ته پر پروګرام خې چاري خبر
چم خوگی گی یا بازی زنیم چه